نن شنبه د مرغوم یا جدید ول سم د میلادي 2013 کال د جنوري 2مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماشوم ترو به جو دوام کوي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت شي بر وړاندې کوم او له سلام سره مو پام د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکو تر اگرځوم. د افغانستان ولسمشر د کاناډا له سر اعظم سره په ټلیفون خبرې کړې دي. په کاپیسا کې د دوو برمته شویو فرانسوي خبریالانو حال معلوم شوی دی چې ژوندي دي او روغ رمټ دي. امریکا هغو افغانانو ته انعام ورکوي چې د سړک د غاړې د ځای پر ځای شویو بمونو په اړه امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکوي. افغان حکومت د هغو پوځیانو د ورسپارلو غوښتنه کوي چې تیره اونۍ یې له ادعا سره سم په کونړ کې زده کوونکي وژلي دي. امریکا غواړي چې د بګرام زندان وتړي. د سرحد یالت په لکه مروت کې د موټر بم د چاودنې د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی. عراق وایي د بلیک واټر په نوم د شخصي امنیتي امریکایي کمپنۍ 15 تورن کسان به محکمه کړي چې یو امریکایي قاضي د عراقیانو د وژنې له توره بری کړل. او د ایران د اپوزیسیون مهم مشر خبرداری ورکړ چې ایران له سخت بحران سره مخامخ دی. د ازادي راډیو روانه خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. تر هغه دمه د یادو شویو خبرونو تفصیل تر څنګ یو شمېر نور مطالب هم لرو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان په ارتباطي مطالب خپره کړي دي. را به شو لومړی خبر ته. ولسمشر حامد کرزي د کاناډا له سر اعظم سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په افغانستان کې د شپږو کاناډایانو د وژنې له امله خواشیني څرګنده کړې ده. کاناډایي چارواکي وایي چې د افغانستان جمهور رئیس د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ د کاناډا سر اعظم سټیفن هارپر ته زنګ وهلی دی. د کاناډا د سر اعظم یو ویان دیمتری سودا سویل حامد کرزي د وژل شویو کسانو له کورنیو سره او له ټولو کاناډایانو سره خواخوږي څرګنده کړه. څلور کاناډایي عسکر او یو خبریال تیر اونۍ په کندهار کې د سړک د غاړې بمې چاودنې ووژل. تر دوی څو ورځې مخکې یو بل کاناډایي عسکر په کندهار کې وژل شوی و. فرانسوي رسنۍ څرګندوي چې دوه فرانسوي خبریالان چې په افغانستان کې برمته شوي دي ژوندي دي او روغتیايي وضع یې هم ښه ده. شک کېږي چې طالب وسلوالو دغه کسان د هغوی له افغان موټر چلوونکي او ژباړونکي سره یرغمل کړي وي. دا پیښه تیر اونۍ په کاپیسا کې شوې ده. دغو فرانسویانو د فرانسې یو تلویزیون ته کار کاوه. د دوی یو همکار وویل د برمته شویو فرانسویانو په برخه کې دوی دا معلومات ترلاسه کړي دي چې هغوی ژوندي دي او ښه چلند ورسره شوی دی، خو تر اوسه د هغوی د برمته شویو افغان همکارانو په اړه څه نه دي ویل شوي. فرانس پریس اژانس د تښتول شویو فرانسوي خبریالانو د یو همکار په وینا څرګندوي چې د چهارشنبې په ورځ هغوی هغه مهال اختطاف شول چې دوی له سروبي تګاب ته روان وو. د امریکا د متحد ایالاتو دفاع وزارت په افغانستان کې یو پروګرام تر لاسلاندې نیولی او هغو کسانو ته انعامونه ورکوي چې د وسلو د زیرمو او د سړک د غاړې شخو سویو ماینونو په اړه بهرنیو ځواکونو ته معلومات ورکوي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواک د جمعې په ورځ وویل دوی په تیرو دریو میاشتو کې خلکو ته شاوخوا $200,000 انعام ورکړی دی. د راپورټ تفصیل به د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپورټ په استناد له جانقه الکوزي څخه واورو.
ایساف ځواک وایي د تیر اکتوبر میاشت راهیسې شاوخوا 1500 افغانانو ته چې د معلوماتو په اساس د وسلو زیرمې کشف شوي او یا هم د دښمن فعالیتونه پرې بند شوي سړي سر د $500 څخه نیولې تر $1000 پورې انعامونه ورکړي دي. ایساف وای په دې وروستیو کې د انعامونو په مرسته درې څلوېښت توغندي، څلوېښت میله ټوپک، څلوېښت میله توپونه، د ټانکونو ضد 15 توغندي، د ټانکونو او پرسونل ضد یو شمېر ماینونه او د الوتکو ضد وسلې کشف شوې دي. د ایساف چارواکي وای کوم کسان چې دوی ته راپورونه ورکوي د هغوی هویت بیخي امن او خوندي پاتې کیږي. د امریکا د دفاع وزارت د انعام ورکولو د پروګرام ویانده بریدمنه جین کیمبل وای د انعام ورکولو په دې پروګرام سره د بیګنا ملکی خلکو ژوند هم ژغورل کیږي او افغانانو ته فرصت ورکوي چې د هغو شخړو او جګړو په ضد مبارزه وکړي چې د دوی او د دوی د کورنیو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی. اسوسییټډ پریس اژانس د پکتیا ولایت د ښځو د چارو د مسؤلې زرغونی حمید خبره راخستې چې وایي موږ د دې پروګرام بشپړ ملاتړ کوو. خلک باید د چاودیدونکو او وژونکو موادو راپور ورکړي تر څو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. اژانس وړاندې دی کی وسلوالو په افغانستان کې د سړک د غاړې بمی چاودنې زیاتې کړي او له 2001 میلادي کال راهیسې دا حمله درې برابر زیاتې شوې او طبي خبره ده چې د چاودنو له وجې د بهرنۍ واسکرو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د اژانس په وینا په افغانستان کې د انعام ورکولو پروګرام ته ورته یو پروګرام په عراق کې هم امریکایي ځواکونو له 2004 میلادي کال راهیسې ترلاسه نیولی او هغو شیا ملیشو ته چې خپلې وسلې تسلیموي پیسې ورکوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان حکومت غوښتنه کړې چې هغه پوځیان دې ور وسپارل شي چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په شپه یې په کونړ کې اته زده کوونکي ووژل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په کونړ کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړې خو نړیوال ځواکونه وایي چې د دې پیښې د حقیقت د معلومولو لپاره دې د افغانستان د حکومت او دوی یوه ګډه پلټونکې ډله سیمې ته واستول شي. عصمت څاروان رپورټ لري.
ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د تېرې دوشنبې په شپه د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په حمله کې د ښوونځي اته زده کوونکي وژل شوي وو. د موسې خبرداری ورکړ چې نړیوال او ائتلافي ځواکونه دې د شپې په مخه عملیات نه کوي ځکه چې عموما د شپې په مخه د دوی په عملیاتو کې عام افغانان وژل کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د حکومت ګمارل شوي هیئت ویلي وو چې د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په باډل کلي کې د ائتلافي ځواکونو په برید کې لس سره وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. چې زایته د افغانستان د حکومت استولی دلی همداراز ویلی و چې په وژل شوو کسانو کې اته تنه د ښوونځي زده کوونکي دي چې د 1214 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د ناټو مقاماتو په پیل کې وویل چې وژل شوي کسان سختري زیاغیان دي خو وروسته یې خپله خبره واخیسته او ویل چې ممکن ملکیان وژل شوي وي. ناټو ځواکونو ویلي دي چې د دې پیښې په اړه د افغان او ناټو ځواکونو ګډ هیئت تحقیق وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کایډي په یو اعلامیه کې وویل د ملګرو ملتونو په لمړنیو څیړنو کې په زغرد ښکاري چې د حمله په وخت په سیمه کې وسلوال سختريزي هم موجود ول. خو د دوی له لمړنیو معلوماتو سره سم په بریټ کې اته تنه وژل شوي کسان د ښوونځي تنکیز د کوونکو دي چې نمونه یې د سیمې په ښوونځي کې ثبت دي. د کونړ دی پیشي په کابل جلال آباد او کونړ کې د خلکو احساسات و پرول او مظاهرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې ملګرو ملتونو د ائتلافي ځواکونو له لوري د شپې د عملیاتو په باب اندیښنه لري ځکه چې عموما د داسې بریدونو په نتیجه کې ملکي وګړي وژل کیږي. کایډي ویلي زه په داسې حال کې چې د دې پیښې په باب پلټنې کېږي له ټولو خواوو د آرامش او صبر غوښتنه کوم. کایډي چې په افغانستان کې د ماموریت دوره مخ په بشپړېدو ده د افغانستان د حکومت د هلو څلو هرکلی کړی دی.
خبري مجله اوري.
د امریکا دفاع وزارت غواړي چې د بګرام اوسنۍ زندان ونړوي او بندیان یو نوي جوړ شوي زندان ته چې په همدې اډه کې دی انتقال کړي. یو څارنوال وویل په دې توګه به شاید د ځینو بندیانو د شکنجه کېدو اسناد هم له منځه ولاړ شي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس مطلب خپور کړی چې صالح محمد صالح یې لنډیز راوړوي.
د واشنگتن په یو محکمه کې رامز قاسم چې د ګوانتانامو او باګرام د یو شمیر بندیانو مدافع وکیل دی تر دې خبرتیا یو ورځ مخکې په دې اړه خبري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت غواړي د جنوري تر 19 دغه نوي جوړ شوي زندان ته بندیان انتقال کړي. دا خبر د عدلي وزارت د چهارشنبه په ورځ خپور کړ. په سند کې ویل شوي د زندان د تړول لپاره وروسته د دفاع وزارت لومړني مهم کارونه پیل کړل. قاسم چې د نیویارک د سیټي په هنتون د حقوقو استاد دی وویل دغه ځای باید د یو سند او د جرمونو د یوې نښې په توګه وساتل شي. هغه په دې اړه په یو ایمیل کې ویلي هغه څه چې په بګرام کې وسول د ټولو په یاد دي. د ګوانتانامو اکثر موارد هم له خلکو هیر نه دي. هغه ویلي د شکنجې او زور زیاتی د کنټرول لپاره د اسانتیاو برابرول مهم دي. دا موارد د ګوانتانامو په زندان کې زیات لیدل سوي. اوس د بګرام په زندان کې هم د پوځي کمیټې او فدرالي محکمې تر څیړنې مخکې دغه حالت روان و. قسم په ګوانتانامو کې اداره بندي احمد الدربي چې مخکې په بګرام کې ساتل کېدی نمائندګي کوي چې دا کېږي شکنجه سوی دی. دغه راز د یمنی بندي امین باقری وکالت هم کوي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په بګرام کې ساتل کېږي. قسم وایي نوموړی مخکې په افغانستان کې په یو پټ زندان کې ساتل کېدی خو پاس غوړی اوس د وسنی زندان له ځای څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندې او کنټرول د مرکز په توګه استفاده وکړي. د محکمې د پریکړې لمخې په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر زره تازه دمه امریکایي پوځیان روان دي دلته به روزنه ویني. د امریکایي پوځیانو په دې مهم پوځي مرکز یعنی بګرام هوایی اډه کې عدلي او حقوقي پریکړې کیږي او شای پر دې موضوع د ولسمشر بارک اوباما د حکومت د چارواکو ترمنځ ځینې اختلافات هم رامنځته شي. محکمې ته په سپارل سوي خبر کې ویل سوي چارواکي غواړي د نوي زندان د تصویرونو او ویډیو د ریکارډ زمینه هم برابر کړي او د بګرام د زندان غونډې د نورو ځایونو په تاریخي اهمیت ځانونه خبر کړي. خو د پنځمې په ورځ معلومه نه وه چې په زاړه زندان کې څو کسان ساتل کېدل. چارواکو ویلي وو چې تر سپتمبر پورې دلته 600 کسان بندیان ول. خو دا نوی زندان د همدې اډې په بله څنډه کې پروت دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په فاریاب کې د غالیو صنعتي پارک جوړیږي. د فاریاب په اندخوی کې د غالیو د صنعتي پارک د جوړېدو ډبره پرون کې شودل شوه. دغه پارک په څه باندې 1200 جریبه ځمکه کې د افغاني غالیو د تولید او د خرڅلاو په هدف جوړیږي. د فاریاب والی عبدالحق شفق د دې صنعتي پارک د شاوخوا دیوال د جوړېدو د ډبرې د شیدو د مراسمو په ترڅ کې وویل د دې صنعتي پارک له ودانېدو سره به 2000 کسانو ته کار پیدا شي. د روانه خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر د کاناډا سر اعظم سره په ټلیفون خبرې کړې دي. په کاپیسا کې د دوه برمتشوي فرانسوي خبریالانو حال معلوم شوی دی چې ژوند دي او روغ رمټ دي. امریکا هغو افغانانو ته انعام ورکوي چې د سړک د غاړې ته ځای پر ځای شوي بمونو په اړه امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکوي. افغان حکومت د هغو پوځیانو د ورسپارلو غوښتنه کوي چې تیر اونۍ یې له ادعا سره سم په کونړ کې زده کوونکي وژلي دي. امریکا غواړي چې د بګرام زندان وتړي. عراق وایي د بلک واټر په نوم د شخصي امنیتي امریکایي کمپنۍ 15 تورن کسان به محکمه کړي چې یوه امریکایي قاضي د عراقیانو د وژنې له توره بری کړل. د ایران د اپوزیسیون مهم مشر خبرداری ورکړ چې ایران له سخت بحران سره مخامخ دی. د ازادي رادیو روانه خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. تر هغه دمه د افغانستان په ارتباط نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې اوریدل شي او یو شمیر نور مطالب هم لرو. خو تر هر څه مخکې به راشو د پاکستان مسلې ته. د لکی مروت په سیمه کې د پولیسو سیمه ایز مشر ایوب خان وای چې د پرونی ځان وژون کې برید د مړیو شمیر نه هتیاتنو ته رسی شي. رپورټونه څرګندوي چې په بارودو بار یو موټر د والیبال د لوبې پر مهال چې خلک د لوبې ننداری ته راټول و میدان ته ورغی او چاودنه یې وکړه. د پولیسو مشر وویل شاید دا چاودنه د ملکیانو د دې هڅې لپاره شوې وي چې په سیمه کې د خپلو ملیشو د جوړېدو هڅې کوي څو د مخالفو وسلوالو ځای ونیسي. دغه چاودنه پرون ماښام د سرحدي ایالت په لکی مروت سیمه کې وشوه، په هغه سیمه کې چې له شمالي او جنوبي وزیرستان نه ډېرې لرې پرته نه ده. د دې موضوع په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر رپورټ لري.
د لکی مروت په شاه حسن خیلو کې د جمعې په ماښام یو ځانمرګي برید کوونکي خپل له بارودو ډک موټر د والیبال د لوبې په میدان کې والوزولو. په دغه وخت کې لوبه روانه وه او په ګڼ تعداد کې نندارچیان هم د لوبې په ننداره بوخت وو. وروستي راپورونه وایي په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي ښایي د مړو ژوبلو شمېره به نور هم زیاته شي، ځکه چې د لوبغالي سره په خوا کې یو شمېر ودانۍ هم راپرېوتې چې ترې لاندې خلک ایسار پاتې دي. د پولیسو یو سیمه ییز مامور ایوب خان وایي ځانمرګي برید کوونکي په خپل موټر کې 300 کیلوګرامه بارود ځای پر ځای کړي وو او د سیمې خلک یې ځکه په نښه کړل چې سموده مخکې ځایي خلکو د طالبانو پر ضد پاسون کړی وو او هغوی په زوره له سیمې نه ویستلي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي اوس د لوبو په میدان کې وسلوال ځانونه لوزوي. دا ظالمان مزدور سړي وژون کې دي چې اوس ولسی خلک په نخه کوي. دا نه پاکستانیان دي او نه مسلمانان. دوی یوازې د پیسو لپاره دا ډول بریدونه کوي. د لکی مروت سره تړاو لرونکي پاکستاني کارپو فضل رحیم مروت وای د لوبغالي سره په سنگ کې په جمعات کې د طالبانو پر ضد د جوړ شوی یو شورا غونډه هم روانه وه.
اوس دا شم ته چې د کومه واقعې دلته وشو دغه لږ عجیبه غونډه هغه د داسې کار دی چې دلته کوم کلی چې د شاه حسن خیل د کې فوجي اپریشن شوی و. دومره خبره دا وه چې د کوم امن جرګه وه هغه میټینګ و دلته په جمعات کې ورسره ورسره بېداد چې دوی ورته کمپلینینګ کړی دی. مثال هغه دا سموار ډبل کې بنه والا څه شی چې واچي هغه بارود را څه شي او ټپ کې دا کړیو یغه نه دا دواړه ټارګټونه مقصد وو یو طرف ته خواغه طرف ته چې هغه نقصان به وشي او بل طرف ته به د عامن کمیټې وال خلک هم پکې مړه او ژوبلې به پکې وشي
د لکی مروت چودنه د 2008 کال د اکتوبر د میاشتې نه پس په دغه هیواد کې تر ټولو خونړې پیښه ګڼل کیږي هغه مهال د کراچۍ ښاریانو هیواد ته د بېنظیر بوټو د راتګ هرکلی کاوه چې چودنه وشوه او 109 کسان پکې ووژل شول
راپور زمر قضاوت ستاسو
په ایران کې د حکومت مخالفینو مشر میر حسین موسوی وای چې ایران په جدي بحران کې دی موسوی پر حکومت شخ وکړ چې د ورستیو مظاهرو په ترڅ کې لسکونه نیول شوي کسان سمدستي خوشي کړي ورستیو مظاهرو چې په تیرو 150 کلونو کې ساری نه لیدل کېږي ایران د کورنی بحران له تر ټولو سخت حالت سره مخامخ کړی دی په همدې حال کې ایرانی چارواکو د مخالفانو پر مشانو تور لګولی چې د ایران له دښمنو هیوادونو سره اړیکې لري په دې اړه نور تفصیل د رویټرز خبری اژانس په حواله احمد تکل اوروي
د ایران د حکومت مخالف مشر میر حسین موسوی په هغه خبر پانه کې چې د په انټرنټ پانه کې خبره شوې ویلي دي چې ایران په سخت بحران کې دی په دې بیان کې چې د جمعې په ورځ د کلمه په نوم ویب سایټ کې خبر شو ویل شوی چې د مخالفو مشرانو موسوی یا کروبي وجلبه وضعیت آرام نه کړي موسوی وایي د خلکو د غوښتنو په لاره کې لمرګ نه ویریږي د خپل بیان کې د انتخاباتو د قانون د بدلون او د سیاسي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده د جراس په نوم د اصلاح غوښتونکو انټرنټ پاڼې راپور ورکړی چې د پوځ وسایط د تهران ښار په چوکونو او نورو برخو کې ځای پر ځای شوي سو د احتمالي مظاهرو مخه ونیسي ایراني مقاماتو د یکشنبې ورځې له مظاهرو وروسته چې په ترڅ کې د موسوي د خوري په ګډون 8 کسان ووژل شول د مخالفینو د ځپلو لپاره اقدامات نور هم پیاوړي کړي دي دوی په دې لړ کې د موسوي د دریو جګپړو سلاکارانو د ده د اوخي او د نوبل د سولې جایزې د ګډون کې شیرین عبادی د خور په ګډون تر اوسه د مخالفینو شلتنه مشران بندیان کړي په همدې حال کې ایراني مقاماتو د مخالفینو مشران له بهرنیو دښمنانو سره په اړیکو تورن کړي او خبرداري ورکړی چې کچرته له مظاهرو لاس وانخلي حکومت به هیڅ راز مراعات ورسره ونه کړي د ایران د امنیت وزارت اعلان کړی چې یو ځل بیا د مخالفینو مشرانو ته خبرداري ورکوي څو خپل لاره ډیر ژر د بهرنیو دښمنانو او انقلاب ضد ځواکونو له لارې بیل کړي کنه په بیرحمۍ سره به وځپل شي د ایران دولتي ټلویزیون د جمعې په ورځ د حکومت د پلوی ډلو د مظاهرو تصویر خپره کړل لدې کسانو سره چې سپین کفنونه یې اغوستي وو داسې شعارونه و چې په کې لیکل شوي وو موږ د ستر مذهبي مشر لپاره د خپل ژوند قربانولو ته چمتو یو ایرانی چارواکي د حکومت پر مخالفینو تور لګوي چې په هیواد کې د نارامۍ جوړولو هڅه کوي د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي استازي عباس وایز تبسی د سه شنبه پر ورځ وویل د مخالفینو مشران د خدای دښمنان دي او باید د اسلامي شریعت لمخې اعدام شي د ایران د پولیسو مشر هم مخکې د موسوي پلویانو ته خبرداري ورکړی و چې کده د په وینا له غیر قانوني مظاهرو لاس وانخلي نو له سختو اقداماتو سره به مخامخ شي ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمکسره شریک کړئ د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحه او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 1421 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز یاو خوست یاو او پیښور وسوت څلوراتیا موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ
د ساتي رادیو پروانه خبرونه کې ورسره نړیوالو ورسپانو ته کتنه لرو خو تر هغه مخکې یو بهرنی مطلب راخلو او د افغانستان په ارتباط یو بد مطلب هم تاسو خبرو د عراق حکومت په یو بیان کې ویلي دی چې هڅه به وکړي چې د امریکایي شخصي کمپنی بلیک واټر 15 ساتون کې محکمې ترا کاشي د عراق حکومت دا پریکړه ورسره تر دې کوي چې یو امریکایي قاضي د پنځشنبه پر ورځ دغه کسان بری اعلان کړل د بلیک واټر کمپنی د محافظانو او عراقیانو ترمنځ د 2008 کال د سپتمبر په 14 هغه مهال ډزې شوې وې چې دوی غوښتل امریکایي ډیپلوماټان په بغداد کې له یو ځای بل ته انتقال کړي هغه وخت د دغې کمپنی وسلوالو پر یو موټر بم ډزې کړې وې دغه ډزې په یو چوک کې چې هلته بیروبارو تبادله شوې وې وبجه او شل دقیقې دی روان خبرونه ترونی مو بجو دوام کوي. البته زموږ خبرونه له لوی سره د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې ادامه لري. رب شو د افغانستان مسایلو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په افغانستان کې د خپل نوی استازي په توګه د دریو کاندیدانو په اړه غور کوي. یو سویډنی سټافن دی میستورا، دوهم فرانسوي ژان ماري او دریم بریتانوي مارتن نومیږي. خو د نیویارک ټایمز په وینا په دوی ټولو کې فرانسوي گویدونو په افغانستان کې د دې دندې د سرته رسولو لپاره لازمي وړتیاوې لري. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د جمعې د ورځې په ګڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د دې موسسې د راتلونکي استازي په اړه لا کومه پرېکړه نه ده کړې. خو نیویارک ټایمز په دې اړه مطلب کې د هغو دریو کسانو نمونه اخیستې او د هغو ژوند ته یې کتنه کړې ده چې شایي د کای ایډي پر ځای وټاکل شي. ورځپاڼې لیکي که څه هم امریکایي چارواکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي خبرو ته ډېر غوښ نه نیسي، خو دا ماموریت ځانګړی اهمیت لري. د ملګرو ملتونو وظیفه په افغانستان کې د دولتي واکمنۍ پراخول، له فساد سره مبارزه، د بشري حقونو ساتنه او په انتخاباتو کې د عدالت او خپلواکۍ څارنې یقیني کول دي. خو ورځپاڼې لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سنی استازي کای ایډي ټول ناامید کړل، ځکه دی د ولسمشر حامد کرزي د فاسدو ملګرو په اړه پټه خوله پاتې شو او د ملګرو ملتونو په پرمختیايي پروګرامونو کې د حساب ورکولو په چارو کې د غفلت په وړاندې غلی و. د نیویارک ټایمز په وینا کای ایډي ډېر سست و، دومره سست چې حتی واشنگتن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي په ګټه د درغلیو په غندلو کې هم دومره سست نه و. ښاغلی ایډي ویلي چې ډېر ژر به له افغانستانه ولاړ شي، خو ورځپاڼه لیکي چې د ده پر ځای د بل استازي ټاکنه ډېره مهمه ده، ځکه چې په افغانستان کې ثبات راوستل او بیا رغونه یوازې د امریکا نه بلکې د نړیوالو مسؤلیت دی. ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو نوی استازی باید داسې یو څوک وي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سټین مکریسټل او په کابل کې د امریکا له سفیر کارل آیکنبری سره په ګډه کار وکړای شي. نوی استازی د نیویارک ټایمز په وینا باید خپل مستقل نظر او هغه نړیوال حیثیت ولري چې له نړیوالې ټولنې سره که چیرته غلط ګام ږدي مقابله وکړای شي. باید دا قدرت ولري چې د اړتیا په صورت کې د حامد کرزي په وړاندې ودرېږي او باید هومره ډیپلوماتیک مهارت ولري چې له افغان ولسمشر سره ګډ کار وکړای شي. نوی استازی همداراز باید وکولی شي چې له خپلو پرمختیايي ادارو څخه په ټینګه حساب وغواړي او د امنیت شورا غړي د افغانستان لپاره د مرستو اوږدمهالو پروژو او د اضافي ژمنو سرتیرو ترینرانو او ملکی کارپوهانو ځانګړي کولو ته وهڅوي. د نیویارک ټایمز په وینا ښاغلی ګوبینو د 2000 او 2008 کلونو ترمنځ د 1600 ماموریتونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په توګه د کار پر مهال له ځان ډېرې وړتیاوې وښودې. د ملګرو ملتو دا بې اعتباره اداره بیا ورغوله او د امریکا په ګډون د امنیت شورا له غړو سره ډېر ښه اړیکې جوړ کړل، په داسې حال کې چې د جورج ډبلیو بوش په مشرۍ د امریکا د هغه وخت له ادارې سره د دې اړیکو جوړول اسانه کار نه و. نیویارک ټایمز د دوو نورو کاندیدانو خصوصیات هم لیکلي دي. د سټافن د میستورا په اړه ورځپاڼه لیکي چې د تقریبا 40 کلونو لپاره د ملګرو ملتونو لپاره کار کړی او په دې لړ کې په بوسنیا، کاسوو، سومالیا، رواندا، لبنان او افغانستان کې د 2008 او تر 2009 کلونو ترمنځ په عراق کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه کار کړی. د ډېره پراخه کاري تجربه لري، خو ورځپاڼه لیکي اندېښنه داده چې د توازو او پر بیوروکراسۍ اعتکابه هغه خصوصیات وي چې په نننی افغانستان کې کار نه ورکوي. بریتانوي مارتن چې په نیپال او ختیځ تیمور کې د ملګرو ملتونو جګپوړی مامور او د عفی د نړیوالې ټولنې مشر پاتې شوی هم یو لایق وکیل دی، خو هغه نړیوال اعتبار بیا نه لري چې ښاغلی ګوپینو یې لري. نیویارک ټایمز په پای کې لیکي دوی دواړه د افغانستان د ماموریت لپاره روسل کېدای شي، خو فرانسوي ژان ماري لا د مخه ورته چمتو دی. اوس پر شو نړیوالو ورځپاڼو ته چې په خوست کې د نورو نړیوالو ورځپاڼو ته چې په خوست کې د امریکایانو پر وژنې او په کوټه کې د افغان ملکیانو د وژلو مسایل څېړلي دي. دغو ورځپاڼو ته احمد تکل کتنه کوي.
د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د نوي 2010 میلادي کال د لومړۍ میاشتې د لومړۍ ورځې په ګڼه کې په خوست کې د امریکایي استخباراتي مامورینو د وژنې د پیښې په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیکې دی: په افغانستان کې د اعتماد لپاره یوه بله ضربه. او لیکي: د خوست په یوه پټې او لرې پرته پوځي اډه کې په یوه انتحاري حمله کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اے د اوو مامورینو مړینه، له یوې خوا په افغانستان کې د امریکا په پراخېدونکې جګړه کې د یوې استخباراتي ادارې د رول، او له بلې خوا د انسانانو په طبیعت کې د خیانت څرګندونه کوي. ورځپاڼه زیاتوي که امریکا او متحدان یې په هغه ګوریلایي جګړه کې چې انعطاف او صنعتي تکتیکونه یې خصوصیات دي بریالیتوب غواړي، نو په دې برخه کې د سی آی اے پوهه او تجربه ډیر او ځانګړی اهمیت لري. خو له هرې خوا چې ورته وګوري، د خوست پیښه په هغه هیواد کې چې برتانویان، شورویان او نور متجاوزین پکې ناکام شوي دي، د ناټو د هڅو لپاره یوه ناکامي ده. ټایمز د لندن چاپ بلې ورځپاڼې بیا د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژنې د پیښې په اړه یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې راغلی دی: د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا له امریکایانو څخه د هغو امریکایي سرتیرو د سپارلو غوښتنه کړې چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو د څیړنو له مخې په نارنګ ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې دا 8 زده کوونکي وژلي دي. دا د ملکی وګړو پر وژنه د اعتراض لپاره د افغانستان د حکومت لومړنی له غوسې ډک عکس العمل دی. امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د دوی پر سرتیرو برید شوی او وژل شوي ځوانان هغه کسان دي چې په دې ځای کې بمونه جوړول. ټایمز لیکي: د افغان چارواکو دا غوښتنه د افغان حکومت او د هغه د ځواکمن نړیوال مرستندوی ترمنځ د لفظي جګړې څرګندونه کوي، او دا لومړی ځل دی چې ښاغلی کرزی بهرني ځواکونه مستقیما د ملکی وګړو په وژنه کې دخیل او مسؤل ګڼي. د ټایمز ورځپاڼې په وینا، دا پیښه همداراز د هغه حکومت د غوښتنو او ادعاوو انعکاس هم دی چې د ناټو د غړو هیوادونو لخوا په انتخاباتو کې د تقلب او اداري فساد له وجې له انتقادونو سره مخامخ شوی، او اوس غواړي له نویو شرایطو سره سم نوی دریځ غوره کړي.
و بچې او وشت خېلې تاسو ته رادیو روانه خبرونه ترونی مو پجو دوام کوي. بوس په هم د خبرونه په ورستیو شیبو کې، یعنی تقریبا 3 دقیقې پاتې دي. د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګند اوریدونکو څرګندونی به سره واورو چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د وړاندې شوی کابینې په ارتباط شخېدلی.
ستاسو لا پیغامونه نه
شهزاده افغان د تهران د ایران د تهران څخه خبرې کوم. په دا ټول د کرزي په کابینه کې د وزیرانو په کابینه کې 4-5 نفر نه علاوه چې د خپل وظیفه خپل بار په غاړه اخیسته چې خپل بار وړی شي، دا نور د ملت بار خپل وظیفه پر مخ نیسي وړی. ما د وکیلانو نه وکیلانو ته دا پیغام د مستحکم ده. ما پیغام وکیلانو ته ورسوئ چې سلو په سلو کې که تاسو د ملت نمایندګان وئ، تاسو باید دغه وزیرانو ته د تایید رایه وار نه کړئ. دا د افغانستان دپاره نه، جامعه دپاره په دا خو نه، د افغانستان د ملي ګاډو دپاره نه، د افغانستان د وفادارۍ دپاره نه، بدوی دپاره. دویم، هغه وزیران چې یو ورې ازمایل شوي دي د پارلمان څخه، دا بیرته چې راغلي دي نو دا څه په دا خو مشت
د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د وړاندې شوې کابینې په ارتباط اوریدې. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ ولسي جرګه د کابینې غړیو ته د اعتماد رایه ورکړي. د ازادي راډیو له لارې مو د ولسي جرګې له دې بهیر خبرو چې کوم وزیر د اعتماد رایه ترلاسه کوي او کوم وزیر د اعتماد رایه نه ترلاسه کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله هم امدلته پای ته رسیږي. خو په راتونکو خبرونو کې به بیا هم زحمت شي بر له تاسو سره یم. البته بل خبري مجله چې د نیم ساعت په مخه د تاسو ته مصطفی صدیقی وړاندې کوي، خو مخکې تر دې چې مصطفی صدیقی تاسو ته دا مجله وړاندې کړي، تاسو به دا یادونه وکړم چې تاسو کولی شئ چې نن تشنا اسمان لاندې پروګرام کې چې د افغانستان په وخت د مازدیګر یا د ماسپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو پورې خبري شي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د ټلیفون له لارې خپل نظریات وړاندې کړئ. دا خبرونه قادر حبیب او اسمت څاروان وړاندې کوي. خو اوس اوه بجې او دېرش دقیقې دي. مصطفی صدیقی له تاسو سره دی په بلې خبرونه کې. مصطفی صدیقی تاسو ښه راغلاست، سهار مو بخیر.
بله، تشکر از شما احمد شبر، زنده و سلامت باشین و سلام بر شما. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم و حالا بیاین که یک جا با شما این مجموعه خبری را آغاز بکنیم. پلیس پاکستان میگوید در حمله انتحاری در منطقه لکی مروت در شمال شرق این کشور 89 تن کشته شدند. رسانه های فرانسوی میگویند که دو خبرنگار فرانسوی که هفته گذشته در افغانستان اختطاف شدند زنده و سالم هستند. رئیس جمهور به افغانستان حامد کرزی در یک تماس تلفنی به صدر اعظم کانادا در مورد کشته شدن 6 تبعیان کشور در افغانستان ابراز همدردی کرده است. مقام های اداره استخباراتی مرکزی آمریکا یا CIA گفتند که انتقام قتل 7 کارمند این اداره را در افغانستان خواهند گرفت. مقام های برنامه همبستگی ملی میگویند که 87 پروژه عامل منفعه را در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب تکمیل کردند. اولین شهرک صنعتی قالین در ولسوالی اندخوی ایجاد می شود. سنگ تهداب این شهرک در مساحت 1000 جریب زمین گذاشته شده است. میر حسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران گفته است که برای آوردن اصلاحات در کشورش از مرگ هراس ندارد. و اتحادیه اروپا میگوید که دزدان دریایی یک کشتی سنگاپوری را در آبهای خلیج عدن ربودند. در پهلوی اینها شماره از روزنامه های معتبر جهان را براتان ورق میزنیم و اما حالا این مجموعه خبری شنبه 12 ماه جدی سال 1388 هجری شمسی برابر با 2 ماه جنوری سال 2010 میلادی را با تحولات امنیتی در پاکستان آغاز میکنیم. اما طور که گفتیم پلیس پاکستان میگوید در حمله انتحاری در منطقه لکی مروت در شمال شرق پاکستان 89 تن کشته شدند. به گفته ایوب خان یک پلیس محلی، این حمله در یک میدان مسابقه والیبال رخ داد. بر اساس گزارش‌ها یک موتور حامل مواد انفجاری به سوی جمعیت مردم رانده و انفجار داده شد. به گفته ایوب خان مردم محل قصد داشتند تا ملیشه‌ها را از منطقه دور کنند و در عوض گروه ملیشه خود را ایجاد بکنند. خان میگوید ممکن این حمله به خاطر انتقام گرفتن از مردم محل رخ داده باشد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
حوالی شام روز جمعه در منطقه شاه حسین خیلی لکی مروت یک انتحار کننده موترش را که مواد منفجره در آن جاسازی شده بود در یک میدان ورزشی منفجر ساخت. گزارشات می رسانند که در هنگام حادثه در داخل میدان ورزشی مسابقه والیبال جریان داشت و تعداد بیشتر تماشاچیان مصروف تماشای مسابقه بودند. گزارشات اخیر می رسانند که در نتیجه این حادثه در حدود 89 تن کشته و 83 تن دیگر مجروح گردیدند. در این حال مقامات حکومتی پاکستان می میگن احتمال بلند رفتن رقم تلفات دیده می شود، زیرا در نتیجه این انفجار تعداد بیشتر منازل که در نزدیکی میدان ورزشی موقعیت داشتند ویران گردیدند و یک تعداد مردم در زیر مخروبه های منازل ویران شده هنوز هم قرار دارند. در ارتباط حادثه ایوب خان یک قمندان پلیس لکی مروت چنین میگوید:
صف گاڑی یوز کی گئی ہے اس خودکش دھماکے میں، اس میں کوئی تقریبا 300 کلو
در این حمله انتحاری از یک موتر صرف استفاده گردیده است که در آن در حدود 300 کیلوگرم مواد منفجره جابجا گردیده بود و هدف انتحار کننده از بین بردن اعضای کمیته سال بود که در بین مسجد جلسه آنان دایر گردیده بود، ولی به اساس تدابیر امنیتی انتحار کننده موترش را در بین میدان ورزشی منفجر ساخت که این میدان در جوار مسجد موقعیت دارد. آفتاب احمد خان شیرپا وزیر داخلی پیشین پاکستان میگوید طالبان افراد غیر نظامی را به خاطر هدف قرار میدهند که بالای حکومت فشار وارد کردند. با گفته شیرپا ساختن کمیته های صلح بر ضد طالبان قدم مناسب نمی باشد.
جواب بخل بنیادی زمواری خود حکومت تا و جاوی با
این مسئولیت کمیته صلح نه بلکه از حکومت می باشد که باید بر ضد طالبان مسلح مبارزه نماید، ولی هنگامی که حکومت کمیته های صلح را می سازد باید از آن مواظبت جدی نماید، زیرا دیده شده است طالبان مسلح اعضا و سران کمیته صلح را از بین می برند و این کار نه تنها در لکی مروت بلکه در باجوار، مومند و سوات نیز پیش رو آمده است. گفتنی است که انفجار لکی مروت بعد از حادثه خونبار سال 2007 میلادی در پاکستان مرگبارترین حادثه به حساب می رود. انفجار قبلی در هنگام بازگشت بی‌نظیر بوتو و کشور در شهر کراچی در بین استقبال کنندگان خانم بوتو رخ داد که در نتیجه آن در حدود 139 تن کشته شدند. وکم سبا، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود در مورد افزایش شماره کشته شدگان در حمله انتحاری در منطقه لکی مروت پاکستان در شمال شرق این کشور. حالا به نمی موضوع را تحلیل بکنیم با احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه، که همی لحظه از کابل با ما به تماس است. سلام آقای سعیدی، خوش آمدین به این مجموعه خبری رادیو آزادی. چنانچه در جریان هستین، از نظر شما و به تحلیل شما دلیل اصلی افزایش حملات انتحاری و خشونت ها در پاکستان چه بوده میتونه؟
باید عرض نمود که پاکستان ها حملات انتحاری و شورش ها تهدید نمی کنه. پاکستان با عدم سواد سیاسی و عدم سواد اقتصادی و شورش ها و حملات انتحاری مواجه است. اون چرا که دیروز در لکی مروت در منطقه حسین خیل رخ داده، منطقه است که زادگاهی بتنه یک کسی از ملیشه‌ها است که به نفع حکومت پاکستان کار میکنه و قبل مرکز طالبها بوده، و از سوی دیگر در این روزها حکومت پاکستان ملیشه سازی میکنه. وقتی که ملیشه سازی میکنه امنیت از اونا هم برقرار نمیکنه، همچون حوادثی رخ میده. و از سوی دیگر عدم اعتماد حکومت ملی در شرایط موجود در داخل پاکستان، یعنی خطر سقوط حکومت آصف زرداری وجود داره، و سوی دیگر اقتصادی بحران پاکستان، اینا دست به هم داده. پاکستان به زودی هرگز نخواهد تانست که صاحب امن و آسایش حکومت موجوده پاکستان بعد از مدت دیگری به سقوط مواجه خواهد شد و حوادث دیگری در منطقه رونما خواهد شد.
افزایش خشونت ها مخصوصا در این چند روز که شاهدش بودیم در مناطق مختلف پاکستان چه اثرات را میتونه در درون افغانستان به جا بگذاره از نظر شما؟
بیقین هر قدر کشورهای یا همسایه های افغانستان نارام باشند، تأثیرات منفی و ناگواری بالای افغانستان داره. هر قدر همسایه ها به صلح و امنیت زندگی کنن، به همون اندازه تأثیراتش در افغانستان تأثیر مثبت داره. ما از نارامی های پاکستان متضرر میشیم و از قتل و کشتار و آدم کشی ها افغانستان هم نمیتونه مسئول بمانه. متاسفانه تنها افغانستان و پاکستان نه، از دیدگاه منطقه متشنج است. حالات ایران به طرف تشنج کشیده خواهد شد، حالات پاکستان، حالات افغانستان و بالاخره تأثیراتش در آسیای میانه انکشاف خواهد کرد. من فکر میکنم که این منطقه در سال آینده منطقه پرتشنجی خواهد بود.
تشکر از شما احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
بله، ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم و لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه و تا لحظات دیگر مرور کوتاهی داریم بر شماره از روزنامه ها و نشریات معتبر جهان در مورد افغانستان و منطقه. ما حالا رسانه های فرانسوی میگویند که دو خبرنگار فرانسوی که هفته گذشته در افغانستان اختطاف شدند زنده و سالم هستند. گفته می شود که طالبان این دو خبرنگار فرانسوی را همراه با یک ترجمان و راننده آنان در کاپیسا اختطاف کردند. مسئول تلویزیون عامه فرانسه گفته است که آنها معلومات به دست آوردند که هر دو خبرنگار زنده هستند و اختطاف کننده ها با آنان برخورد خوب کردند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
به اساس گزارش ها دو خبرنگار فرانسوی که هفته گذشته در شرق افغانستان اختطاف شدند زنده و سالم هستند. این موضوع را دیروز یک منبعی که در تلاش رهایی این دو خبرنگار است بیان کرد، ولی در مورد وضعیت سه همکار افغان که یک جا با این دو خبرنگار فرانسوی اختطاف گردیدند خبری در دست نیست. اختطافچیان تا حال مسئولیت ربودن این افراد را به عهده نگرفتند. یک مامور تلویزیون عامه فرانسه گفته است که آنها معلومات را به دست آوردند که هر دو خبرنگار فرانسوی تا حال زنده هستند و اختطافچیان با آنان برخورد خوب کردند. گفته می شود که طالبان مظنون خبرنگاران فرانسوی و سه همکار افغانیشان را چهارشنبه گذشته زمانی که بین سروبی و تگاب در 60 کیلومتری کابل عبور می کردند اختطاف کردند. بعد از حمله امریکا بالای افغانستان در سال 2001 میلادی و سقوط طالبان، ده ها خارجی که بیشترشان خبرنگاران بودند توسط طالبان و گروه های جنایتکار اختطاف شدند. یکی از همکاران خبرنگاران ربوده شده طالبان را مسئول دانسته است. وی گفته است که طالبان در مسیر راه ولایت کاپیسا در کمین همکارانش بودند. مقامات محلی با تایید اختطاف خبرنگاران گفتند که عساکر فرانسوی و نیروهای افغان در جستجوی خبرنگاران اختطاف شدند.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا با رادیو آزادی پیوستین. هم خوش آمدین. 7:42 به وقت کابل است و تا دقایق دیگر در همین مجموعه خبری شماره از خبرهای منطقه و جهان را با شما مرور میکنیم. اما حالا باز هم یک موضوع امنیتی را پی میگیریم. در سه ماه گذشته تقریبا 200 هزار دلار آمریکایی برای آن عده افغانهای انعام داده شده که برای نیروهای خارجی در مورد ماینهایی که در کنار سرک جابجا شده معلومات دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد تفصیلات دارد که از خالد مفتون میشنویم که همین لحظه در استودیوس با من. خالد،
این انعام از طریق یک پروگرام وزارت دفاع امریکا تمویل میگردد. به گفته نیروهای آیسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت، از ماه اکتبر تا حال 150 افغان از این انعام مستفید شدند. مبلغ تادیه شده از 50 دلار آمریکایی شروع الا 10000 دلار آمریکایی بوده است. با گفته نیروهای آیسف، معلومات افغانها سبب کشف مهمات و مختل ساختن فعالیت‌های دشمنانشان گردیده است. مقامات آیسف میگویند معلومات افغانها تا حال سبب کشف 43 راکت، 40 آوان، 5 راکت ضد تانک، ماین‌های ضد پرسنل و راکت‌های ضد تیاره شده است. در پروگرام مشابه هفته گذشته صدراعظم عراق 850 هزار دلار آمریکایی را به یک تبعی آن کشور انعام داد که در مورد موتر عامل مواد انفجاری برای نیروهای امنیتی عراق معلومات داده بود.
تشکر از خودت خالد مفتون و برمیگردم با چند خبر کوتاه در مورد افغانستان. اما حالا برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. بله، تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید. همچنان میتونین که به ما پیام بگذارین و شماره از شنونده ها همی کار کردن.
این جانب قرون سرور ناهلیار از قریه اختیار الدین ولایت غور به ظهار سپاس تشکر از کرماندان رادیو آزادی. شما در جریان قرار دارید که چند مرتبه آوازی پسرم میراجان ناهلیار را خوشبختانه به تاریخ اینوی جدی 1388 مطابق و 3 دسامبر 2009 آواز اون رو از طریق رادیو شما شنیدم. نمبر تلفن اون رو توسط شما گرفتم، همراه اون تماس برقرار نمودم که انشاءالله بزرگترین وقت با آغوش پدر و مادر باز میگردند. ما علی سلاوگین از قریه ارگسا ولسوالی چهات اولای تخار بباشم. از لطفاً خواهش میکنم که در مقامات زیرفت و زیسلا رسانیده شد که ما از نگاه سرک و کمبودی آب بسیار مشکلات داریم و هیچ مقامات یعنی برای ما هیچ نوع توجهی نمیکنن و این درخواست ما را به مقامات زیرفت و زیسلا برسانن.
پیام های شماره از شنونده ها را داشتیم و تا لحظات دیگر مرور کوتاهی داریم بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان و منطقه. اما حالا این مجموعه خبری را با چند خبر کوتاه در مورد افغانستان دنبال میکنیم. مقام های اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA گفتند که انتقام قتل 7 کارمند این اداره را در افغانستان خواهند گرفت. رئیس CIA پنجشنبه گفت که هدف این کارمندان تلاش برای حفظ کشورشان از شر تروریسم بود. در حادثه روز چهارشنبه گذشته که در ولایت خوست رخ داد، 6 آمریکایی دیگر هم زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته و گفتند که انتحار کننده یک عسکر اردوی ملی بود، اما وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را رد کرده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در یک تماس تلفنی با صدر اعظم کانادا در مورد کشته شدن 6 تبعی آن کشور در افغانستان ابراز همدردی کرده است. دیمیتری سوداس سخنگوی صدر اعظم کانادا گفته است که رئیس جمهور کرزی صبح سال نو به استیفن هارپر صدر اعظم آن کشور تلفن کرد. هفته گذشته در انفجار بم کنار سرک 4 عسکر کانادایی و 1 خبرنگار آن کشور در قندهار کشته شدند. مقام های برنامه همبستگی ملی میگویند که 87 پروژه عام المنفعه را در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب تکمیل کردند. امان الله سلیمی رئیس اداره انکشاف دهات ولایت فاریاب میگوید بیش از 42 میلیون افغانی بالای این پروژه ها به مصرف رسیده است. و یک خوشخبری هم براتان داریم که اولین شهرک صنعتی قالین در ولسوالی اندخوی ایجاد می شود. سنگ تهداب این شهرک در مساحت 1000 جریب زمین گذاشته شده. مسئولان محلی می گویند که با ایجاد این شهرک برای 12000 نفر زمینه کار فراهم خواهد شد. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب گزارش فرستاده که با صدای عبدالستار بگزاده رئیس اداره مولدین و صادرکنندگان قالین شروع می شود.
پلان انکشافی هستی از طرف وزارت طرح‌سازی منظور شده که تقریبا 1142 جریب زمین به خاطر رشد و انکشاف سرحد قالین به اینجا منظور شد.
عبدالحق شفق ولی فاریاب حین تعداد گذاری دیوار شهرک صنعتی قالین گفت با ایجاد این شهرک در حدود 12000 نفر شامل کار خواهند شد.
چیزی که برای مردم ما بسیار اهمیت داره و در اولویت اول قرار داره مسئله ایجاد اشتغال است و احیای اقلام صادراتی افغانستان به صورت درست و اساسی ما دو سال به این طرف دنبال این پروژه شب روز تلاش کردیم تا خوشبختانه امروز این آرزوی مردم ولایت فاریاب عملی شد. دو شهرک صنعتی را ما در فاریاب منظوری و نفچش تای مراحل کردیم که یکیش شهرک کالین بافی انخوی است و یکی هم شهرک صنعتی دولت آباد است که در آینده های بسیار قریب انشاءالله او شهرک هم تعداد گذاری خواهد شد و کار خود آغاز خواهد. تا جایی که ما معلومات دارم در این پروژه 12,000 نفر صاحب شغل خواهد که جای افتخار است، جای خوشی است.
همچنان حاجی عظیم یکتن از تاجران عمده قالین بر رادیو آزادی گفت با تکمیل کار شهرک صنعتی قالین در اندخوی مشکلات عمده و اساسی مولدین و صادرکنندگان قالین های افغانی مرفوع گردیده و در کنار آن تاجران و سایر مولدین قالین که در حال حاضر در خارج از کشور فعالیت دارند در این شهرک سرمایه گذاری خواهند کرد. به گفته مسئولان دو شهرک صنعتی قالین قرار است در آینده های نزدیک در ولایات بلخ و ننگرهار ایجاد گردد که این شهرک ها نیز با همین تأسیسات اعمار می گردند.
گزارش بود از رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب. و حالا باز هم سرخط تازه ترین خبرها. پلیس پاکستان میگوید شماره کشته شدگان حمله انتحاری در منطقه لکی مروت به نزدیک 90 نفر رسیده. این حمله انتحاری در یک میدان مسابقه والیبال رخ داد. مقام های اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA میگویند انتقام قتل 7 کارمند این اداره را در افغانستان خواهند گرفت. کره شمالی با نشر پیام به مناسبت سال نو میلادی گفته که حکومت این کشور خواهان پایان یافتن روابط خصومت‌آمیز با آمریکا است. و اتحادیه اروپا میگوید که دزدان دریایی کشتی سنگاپوری را با 24 عمله در آبهای خلیج عدن را بودند. این کشتی حامل مواد کیمیایی بوده است. حالا شروع میکنیم با تحولات در ایران. میرحسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران در یک اعلامیه گفته است که به خاطر آوردن اصلاحات در کشورش از مرگ ترس ندارد. این اولین اظهارات آشکار موسوی است که بعد از مرگ خواهرزاده‌اش در اعتراضات خونین هفته گذشته بیان می شود. موسوی انتخابات جنجال برانگیز ماه جون سال گذشته را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور باخت. مخالفین حکومت ادعا کردند که در انتخابات تقلب شده است. موسوی در اعلامیه‌اش به حکومت ایران هشدار داده که تاکتیک های آنها سبب ایجاد یک قیام داخلی شده است. بیشتر از خالد مفتون میشنویم که لحظه در استودیو است.
میرحسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران طی یک اعلامیه گفته است که به خاطر آوردن اصلاحات در کشورش از مرگ ترس ندارد. موسوی دیروز گفت کشورش در یک بحران جدی قرار دارد. موسوی همچنان از حکومت ایران خواست تا عامیان وی را که بعد از انتخابات ماه جون سال گذشته دستگیر شدند فوراً آزاد کنند. اظهاراتی که از طریق صفحه اینترنتی وی به نشر رسیده است، موسوی گفته است که اظهارات تند حکومت ممکن سبب قیام داخلی گردد. موسوی این اظهارات را بعد از آن مطرح کرد که نماینده آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران دیروز گفت که رهبران مخالف حکومت دشمن خداوند هستند و باید اعدام گردند. در واکنش به این اظهارات موسوی گفت که به خاطر دفاع از خواست مردم از مردن، کشته شدن و دستگیر شدن ترس ندارد. رهبر مخالف ایران خشونت پلیس و نیروهای امنیتی ایران را علیه معترضان را نیز محکوم کرد. در اعتراضات هفته گذشته حداقل 8 مظاهره کننده به شمول خواهرزاده موسوی کشته شدند. مخالفین حکومت اداره محمود احمدی نژاد را به تقلب در انتخابات اخیر ایران می‌کنند.
تشکر از خودت خالد مفتون. و حالا خبرهای دیگر را ادامه می دهیم. خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای مبارزه با دزدی دریایی اتحادیه اروپا گزارش داده که در شامگاه جمعه راهزنان دریایی یک کشتی سنگاپوری را در آبهای خلیج عدن ربودند. این کشتی تانکر که حامل مواد کیمیایی است در حالی که در مسیر آبهای اروپا در نزدیکی سومالیا بود توسط دزدان دریایی ربوده شد. این کشتی با ظرفیت 20,000 تن 24 عمله دارد که از میان آنها 17 نفر اندونزیایی، 5 نفر چینی، 1 نفر نایجریایی و 1 نفر ویتنامی هستند. بنابر گفته نیروی حفاظت دریایی اتحادیه اروپا، کشتیبان گفته که خدمه کشتی همگی سالم هستند. کره شمالی با نشر پیام به مناسبت سال نو میلادی گفته که حکومت آن کشور خواهان پایان یافتن روابط خصومت آمیز با آمریکاست. این پیام دیروز از طریق رسانه‌های صوتی، چاپی و تلویزیون دولتی کره شمالی نشر شد. در این پیام مقام‌های کره شمالی همچنان گفتند که آن کشور متعهد است تا از طریق مذاکرات جزیره کره را از وجود سلاح‌های هسته‌ای پاکسازی کند. مذاکرات بین‌المللی در مورد خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی سال گذشته متوقف شد. کره شمالی بعد از آن مذاکرات را ترک کرد که کشورش به خاطر آزمایش راکت‌های هسته‌ای مورد انتقاد قرار گرفت. آزمایشات کره شمالی سبب شد تا سازمان ملل متحد تحریم‌های جدی‌تر را بر آن کشور وضع کند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجموعه خبری 30 دقیقه تا حالا. و حال غفور متین شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را در مورد افغانستان و منطقه با شما مرور می‌کند.
روزنامه اندیپندنت چاپ انگلستان در شماره اول ماه جنوری سال نو یا 11 ماه جد زیر عنوان ضربه دیگر به اعتماد در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در شروع مقاله می نویسد: مرگ 7 کارمند اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA توسط یک بم انتحاری در یک پایگاه نهایت مخفی در منطقه دورافتاده و ناهموار ولایت خوست هم یادآوری از اهمیت و نقش یک سازمان استخباراتی در جنگ رو به توسعه امریکا در افغانستان است و هم ذکر از منتهای خیانت در رابطه با انسان است که چنین کار را انجام می‌دهد. روزنامه می‌افزاید: اگر قرار باشد که واشنگتن و متحدین واشنگتن در یک جنگ گوریلایی جایی که انعطاف پذیری و تاکتیک های غیر سنتی لازم است کامیاب شوند، در آن صورت کارشناسی و تجارب CIA یعنی اداره مرکزی استخبارات امریکا بسیار فوق‌العاده و با ارزش است. اما با هر پیمانه یا اندازه که سنجیده شود، تلفاتی که در پایگاه چمپمن در ولایت خوست اتفاق افتاد نمایندگی از یک عقب‌نشینی قابل توجه تلاش‌های ناتو برای غالب شدن است، در جایی که بریتانیایی‌ها، شوروی‌ها و سایر تجاوزگران خارجی به صورت یک نواخت ناکام شدند. روزنامه دیگر تایمز چاپ لندن در شماره اول ماه جنوری خود در ارتباط قتل اطفال در شرق افغانستان مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: شورای امنیت ملی حکومت افغانستان از ایالات متحده امریکا تقاضا نموده تا اشخاص را که در قتل اطفال در شرق افغانستان دست داشتند آنها را به دولت افغانستان تسلیم بدهند. تا کنون این اولین جواب پرخاشگرانه حکومت افغانستان است که در حمله علیه مردمان ملکی صورت می گیرد. اما مقامات امریکایی اصرار دارند که عساکر آنها تحت حمله قرار گرفتند و همه قربانیان حادثه یک بخشی از همان محل بود که در آن بم ساخته می شد. بنوشته روزنامه، این تقاضا جنگ زبانی میان حکومت افغانستان با حامی قدرتمند نظامی حکومت کرزی را به نمایش می‌گذارد. همچنان این اولین بار است که آقای کرزی گفته است نیروهای خارجی مستقیماً در کشتن مردم ملکی دست دارند و مسئول می‌باشند. به نوشته روزنامه تایمز، این موضوع همچنان انعکاس از تقاضاها یا ادعاهای رو به افزایش یک حکومت می‌باشد که در شرایط معین اتخاذ می‌نماید، خاصتاً بعد از تقلب کاری انتخابات ماه آگست و بعد از اینکه به صورت علنی از طرف کشورهای عضو ناتو به خاطر فساد اداری مورد انتقاد قرار می گیرد.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین. لطفاً ما را تا 7 شام امروز همراهی بکنین. و باید بگویم که براتون هر هفته برنامه های جالب هم داریم. مثلا امروز یعنی شنبه ها برنامه زیر آسمان کبود را میتونین در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین و همچنان در روزهای یک شنبه در ساعت 3 تا 2:30 تا 3:30 به وقت کابل برنامه صحت را براتون داریم و همچنان پنج شنبه ها میتونین که برنامه در امواج آزادی را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین و همچنان میتونین که در روزهای جمعه برنامه مربای مرچ را بشنوین که یکی از پرشنونده ترین برنامه های ماست. حالا ببین که کمک از این برنامه را یک جا با هم بشنویم. دنگ 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 دنگ
وکیلا موتر شخصی بگیرن، دو گارد محافظ وقفی بگیرن، کجا شد و دولاف و صداقت، رایا از وکیلا چی بگیرن؟
وکیل غنچه وزیر غنچه دلش سنگ، دلا از جور و آزار شده تنگ، ندارم طاقت جنگ و جداله، وکیلا بر وزیرا میزنن سنگ. دنگ 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 و شورا می روی شورا را قربان، برا تکل چو و شورا را قربان، وزیرا جمله زرد و زار گشته، سواد و به سوادی ها را قربان. وکیل غنچه وزیر غنچه دلش سنگ، دلا از جور و آزار شده تنگ، ندارم طاقت جنگ و جدالش، وکیلا بر وزیرم می زنه سنگ. دنگ 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 دنگ.
وزارت دا وزارت دیر و بار است، وزیرا با وکیلا پنج و چار است، وکیل بی سواد دفتر با دفتر، پس مور کدوی زرد و زار است.
وکیل غنچه وزیر غنچه دلش سنگ، دلا از جور و آزار شده تنگ، ندارم طاقت جنگ و جدالش، وکیلا با وزیرا می زنه سنگ.
دنگ 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 دنگ.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما آزادی رادیو.com. و حالا احمد شبر در رسید.